مشال رادیو دا وخت سحری لس بجی شوی دی. زه انیس اجمل به تاسو سره په دې روانه خبرونه کې یم. په دې خبرونه کې یو شمېر ریپورټونه لرو او انیس خبرونه پلوشه هم لرو. خو اول به د دې سات تازه خبرونه وورو چې نجیب عامر وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کار د زیارت په ورځ د خپل امریکایي سیالوی هیلری کلنټن سره په لندن کې ګوري. پاکستان د بېنظیر بوټو د قتل په کیس کې په خوانی ولسمشر پرویز مشرف تورن ګڼي او د هغه د نیولو لپاره د انټرپول نه کومک واړي. امریکا د افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه وینا هرکلی کړی چې طالبانو ته یې د نیغ په نیغه خبرو بلنه ورکړې. پورا خبرونه د پاکستان د بارنه چار وزیر حنا ربانی کر ویلی چې هغه به د راتلونکو زیارت په ورس په لندن کې د خپل امریکایي همسیالي هیلری کلنټن سره ګوري او د دواړو هیوادونو ترمنس په رامنځته شو ترینګل اړیکو به خبرې کوي. حنا ربانی کر زیاته کړه هغه لمنه ده چې پاکستان او امریکا خپل منځي اختلافات ختمول شي خو د اړیکو د بیا رغولو لپاره به د ځینو شرایطو ټاکل اړین وي. د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې چې د مخکې نه خړپړې وي د تیر کال په نومبر میاشت کې په پاکستانی خاوره د ناټو د بمباری په ترس کې د سلور وشتو پاکستانی ځواکونو د وژل کېدو له امله نور هم خراب شوې. حنا ربانی کر وایي د پاکستان پارلمان د امریکا سره د اړیکو په تناظر کې ویلي چې امریکا او ناټو په پرله پسې ډول د ټاکلو حدودونه تجاوز کړی دی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر رحمان ملک ویلی دی چې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د وژنې په کیس کې به د پخوانی ولسمشر او سرلخکر پرویز مشرف د نیولو په لړ کې له انټرپول سره اړیکه ټینګوي. تیره ورځ په کراچۍ کې د سن اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال رحمان ملک په مشرف تور پورې کړ چې د 2008 کال د دسمبر په 8مه نیټه بېنظیر بوټو ته د اسلام آباد په څنګ کې په راولپنډۍ ښار کې د جلسې پر مهال ټینګ عملیات نه ورکړی چې په پایله کې هغه د ټوپک او بم په غبرګو بریدونو کې وژل شوه. رحمان ملک همدارنګه د تحریک طالبان پاکستان په وژل شوی مشر بیت الله مسعود او په حقانی شبکې باندې هم تور ولګولو چې د پخوانی وزیر اعظم د مرګ پلان جوړ کړو. د نوموړي په وینا ویشتو ترهګرو ډلو د دې پلان په عملي کولو کې ونډه اخیستې وه. امریکا له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره د افغانستان د ولسمشر د وروستیو سرګندونو هرکلی کړی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکټوریا نیولند په دې اړه وویل
Our goal is to work ourselves out of a job because when we get to the point where
دا وای زمونږ هدف دا دی چې خپل وظیفه تمامه کړو ځکه کله چې هغه مرحله ته ورسیږو چې خپل افغانان له یو بل سره خبرې کوي نو هغه محل به بیا د روغې جوړې پروسه حقيقي بڼه غوره کړي.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د نهه په ورځ د طالبانو مشرانو ته بلنه ورکړه چې د هغه د حکومت سره د نیغ په نیغه خبرې وکړي او په دې لړ کې په پاکستان هم غږ وکړ چې په مذاکراتو کې دې ورسره مرسته وکړي. کرزی تر دې وړاندې ویلي چې د هغه حکومت تقریبا هر ورځ د طالبانو سره د منځګړو کسانو په ذریعه خبرې کوي او د افغان جنگ د ختمولو په ممکنه لارو ورسره غږیږي. نوموړي همدارنګه ویلي چې د مولا محمد عمر سره څوک چې د کوټې د شورا مشري په غاړه لري غیر مستقیم ډول باندې اړیکې کینول شوې دي. د امریکا دفاع وزیر لیوین پانیټا په باګرام اډه کې د ناټو ځواکونو لخوا د قران کریم د نسخو د ناسمې کارونې له امله بخښنه وغوښته او ژمنه وکړه چې په دې اړه به چټکه څېړنه ترسره کوي. وروسته له هغې چې دا ډول خبرونه خپره شول چې ګواکې د ناټو ځواکونو په باګرام هوایي اډه کې د قران کریم نسخې سوځولې، ګڼ شمېر کسانو د دغې اډې مخې ته له غوسې ډکه مظاهره وکړه او امریکا پر ضد شعارونه ورکړل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان د بهرنیو ځواکونو لخوا د قران کریم په ګډون د اسلامي مذهبي کتابونو او موادو نه په ناسمه استفاده بخنه غوښته ده.
My apologies to the president of Afghanistan. My apologies to the government of the Islamic Republic of Afghanistan.
جان الن وای ز د افغانستان د ولسمشر، د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د افغانستان د شریف خلکو نه په دې لړ کې بخنه غواړم. زه د هغو افغانانو نه هم مننه کوم چې مونږ ته زمونږه غلطي را په ګوته کړه. جان الن زیاتوي چې دا عمل په قصدي توګه نه دی ترسره شوی. تاسو خبرونه د مشال رادیو نوري. د بشري حقوقو فعالان وایي چې د سوریې ځواکونو د تشدد په تازه پیښو کې سل کسان وژلي چې سلوېختې په محاصره شوي نارامه ښار هومس کې وژل شوي دي. آزادو سرچینو تر دې ګړی د دې خبر پخلی نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې سره صلیب د هومس او هما په څیر نارامو ښارونو کې د ورځې لخوا د دوو ساعتونو لپاره د ډزبندۍ غوښتنه کړې سو دا سازمانو کولی شي ملکي وګړو ته مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون وایي هغه د سوریې لپاره د یو داسې کس په لټون دی چې د بشري حقونو د استازي په توګه یې سوریې ته ولیږي، د چا دنده چې بداوي سو د سوریې شخړې ته د حل یوه سیاسي لاره ولټوي. د ملګرو ملتونو د ایټمي څارنې اداره وایي ایران د ملګرو ملتونو پلاوي ته چې په دې وروستیو کې ایران ته لیږل شوي دا اجازه نه ده ورکړې چې پوځي ودانۍ پارچین ته لاسرسی ولري. شک کېږي چې ایران له دغې ودانۍ نه د ایټمي وسلو د جوړولو کار اخلي. یو کې امانو وایي داسې کوم تړون موجود نه و چې د ایران د ایټمي پروګرام په اړه پوښتنو ته یې ځواب ویلی وای. تر دې وړاندې د ایټمي انرژي د نړیوالې ادارې لپاره د ایران استازي علي اصغر سلطانی ویلي و چې تهران د ملګرو ملتونو سره نورو خبرو ته اړتیا ویني. د ملګرو ملتونو د پلاوي د ایران نه تر ستنېدو څو ساعته وړاندې د ایران د پوځ مرستیال سرلخکر محمد حجازي په یو بیان کې ویلي وو دوی به دښمن ته دا اجازه نه ورکوي چې د دوی پر ضد ګامونه پورته کړي او دوی به د خپل ملت د ساتلو لپاره خپل وسایل په کار راولي. د قزاقستان په شمال لویدیز ښار اقطوب کې پرون یوې محکمې 15 تنه د تروریستي عملو په تور له 5 نیولې تر 14 کلونو په بند محکوم کړل. دغه کسان د غیر قانوني وسلوالې ډلې په جوړولو او په تیر میلادي کال کې په اقطوب کې د بمی چاودنې په قضیو کې چې دوه مشکوک وسلوال او یو پولیس پکې ووژل شول مجرم پیژندل شوی وو. دا تر دې ګړی د مشال ډیو خبرونه.
دا نجیب امیر چې خبرونه تاسو ته وړاندې کول په دې خبرونه کې دا ریپورټونه لرو. د جنوبی ایشیا د بشری حقوقو کمیشن وایي په پاکستان کې د ماشومانو تختولو پیښې زیاتې شوې دي او بیا دوی د مختلفو ناوړو کارونو لپاره استعمالیږي.
ایک بچوں کو جو ہے وہ ہم جنسی کی جانب راغب کیا جاتا ہے اور پشاور کے اندر بھی یہ صورتحال بہت خطرناک ہے.
پاکستان کے زنانا ستون فلری خود دے باوجود دے حیوات پر سیاست کے مرمن خوف فعالیت کوی
خلاکا پستر گم لیدلی چی دا چیر تا گرزی و ارور تا پی انتظار شوی بیایی و نوین در غر تکلیب تا خلاچ دا غزنانا و تا دا غزارو کسانو تا لکه عمر.
پدې خبرونه کې نور ریپورتونه او 19 خبرونه پلوشا هم لرو. مشال ریډیو سره اوسه. د خبرونه لومبي ریپورت په داسې حال کې چې په دروستیو کې د امریکا او پاکستان اړیکې د یو شمیر لوړو ژورو ښکار شوې دي او دا مهال ویل کېږي چې دواړو هیوادونو هڅې کوي سو بیرته عادي حالت ته راولي. پاکستان د نهې پروس په واشنگټن تر دامنځ د یو روڼ او پایدونکي تعلق لپاره غږ وکړو. د امریکا حکومت په عین وخت کې په کانګرس کې د بلوڅانو لپاره د خپل هیواد په حق کې د وړاندې کړې شوې قرارداد په اړه د پاکستان اندېښنو ته په ځواب کولو ویلي چې متحد ایالات د پاکستان ارضی تمامیت ته درناګوري. په دې اړه تفصیل له واشنگټن نه د هارون بچا په دې ریپورت کې.
د پاکستان خارجه وزیر هینا ربانی کر چې دا مهال د لندن په رسمي سفر ده د برتانیا له خارجه وزیر ویلیام هیک سره له لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د زیارت پر ورځ به هم په لندن کې د امریکا له خارجه وزیر هیلری کلینټن سره وویني. سو په ممندو د ناټو له وروستۍ حمله وروسته چې سلیریش پاکستاني عسکري قربانیان شول د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د راغلي درز د رغولو په مخه خبرې ترې وکړي. رویټرز ایجنټس د نوموړې له خولې لیکي چې وایي په سیمه کې د سولې او ثبات د ګډو اهدافو له امله موږ هیله من یو چې امریکا او پاکستان به وکولی شي خپلې دوه اړخیزې اړیکې پر مخ یوسي، خو په عین وخت کې بیا زیاتوي چې د دغسې کېدلو لپاره باید ځینې شرطونه په پام کې ونیول شي. د مرمن کر په خبره چې تر دا منځړي کې باید د وړاند لیدنې وړ وي، رڼې او پایدونکې وي او باید د دوه اړخیزه ګټو پر اساس ولاړې وي. د پاکستان خارجه وزیر زیاته کړه چې په تیرو وختونو کې د امریکا او پاکستان اړیکې د شپې په تیاره کې یو شان او د ورځې په رڼا کې بل شان پاتې شوي دي او ټینګار یې وکړ چې باید دغه پټ او ښکاره تعلق موږ په داسې یو رشته کې بدل کړو چې د پاکستان د خلکو په نیز د اعتبار وړ وګرځي. هینا ربانی کر په دې لړ کې په ډاګه کړه چې د پاکستان پارلیمان دا مهال امریکا سره د اړیکو څرنګوالي ته له نوي سره کتنه پیل کړې ده. رویټرز ایجنټس لیکي امریکا په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د دې په مشرۍ د ناټو ځواکونه د طالب وسلوالو د یو سخت مقاومت سره مخ دي او غواړي چې له دغه هیواد د تیرې یوې لسیزې د جګړې ټغر راټول کړي د خپلو دغه هڅو د بریا لپاره د پاکستان کردار ډیر د ارزښت وړ بولي. اجان زیاتوی په ځانګړي توګه امریکا له پاکستان غواړي چې د حقانی شبکې کوم چې د افغان یاغیانو ډله ده او د مهال د ناټو او افغان ځواکونو پر وړاندې د یو لوی خطر په توګه ورته کتل کیږي په ځپلو کې همکاري وکړي. اجانس وړاندې لیکي د امریکا او پاکستان لیکي تیر کال د مې په میاشت کې د امریکا د خاصو ځواکونو لخوا د پاکستان په بټ آباد ښار کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته سړې شوې چې ورپسې بیا د نومبر په میاشت کې په ممندو د ناټو د هوایي بریدونو له کبله داسې خرابې شوې چې په تیرو کلونو کې مثال نه موندل کېږي. اجانس دغه راز اوړم کال په لاهور کې د امریکا د استخباراتي ادارې سي آی اي د یو قراردادي له لاسه د دوو پاکستانیانو وژنه یادوي چې وایي دغه پیښه هم د امریکا او پاکستان د اړیکو د ترنګلتیا لامل شوه. یو بل موضوع چې روانه میاشت راپورته شوه او د راپورونو پر اساس د امریکا او پاکستان د اړیکو د پرځای کولو هڅې له احتمالي ګواښ سره مخ کړي، د امریکا په کانګرس کې د بلوچستان د نارامه حالاتو په اړه د یوې ولسي اورېدنې کېدل، ورپسې بیا دغه تیره اونۍ په یاد ایوان کې د بلوچانو لپاره د یو خپلواکه هیواد په حق کې د قرارداد وړاندې کول وو. پاکستان د امریکایي کانګرس په دغه دواړو اقداماتو وار په وار سخت خواشینی او خفګان ښکاره کړل او دغه عملیه یې په خپلو کورنیو چارو کې د بهرنۍ مداخلې په توګه یاده کړه. د پاکستان د حکومت د دغو اندېښنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې د امریکا د خارجه وزارت ویاندې وکټوریا نولین په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکا د پاکستان ارضي تمامیت ته درانه ګوري او د بلوچستان په سیاسي ګوندونو یې غږ وکړ چې خپلې مسلې په سوله ییزه توګه او د خبرو اترو له لارې هوارې
کړي.
د امریکا متحده ایالات د پاکستان د ځمکنۍ بشپړتیا احترام کوي. د کانګرس غړي د بهرنیو چارو اکثر موضوعات د قانون جوړونې لپاره وړاندې کوي، خو د دې مطلب هرگز دا نه وي چې د امریکا حکومت سچې د کانګرس غړي وایي تصدیقوي. خود رویټرز ایجنسی په لیکنه د پاکستان خارجه وزیر د خپل تیرې ورځې په سرګندونو کې امریکا او هم ناټو د هغو سرو کرښو د پروا نه کولو لپاره تورن کړل چې دوی په خبره پاکستان له دواړو سره د همکارۍ د اړیکو په لړ کې په واضح توګه دوی ته راښکلې وي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سی.
د مشال ریډیو د چهارشنبې یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشه
په پاوکم یو لسو بجو،
حجرا
په اته ویش منټه کم دوه بجو،
ستونزه او سرکار
په اوه منټه د پاسه دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم سلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په اته ویش منټه کم پنځو بجو.
امریکا د طالب مشرانو سره د مستقیمو خبرو اترو په اړه د افغانستان ولسمشر حامد کرزی لړوانځي څخه هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سولې پروسه به هغه مهال رښتینې وي چې افغانان په خپلو کې خبرو ته کښېني. په دې اړه تفصیل د رضوان مراد په دې رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولند ویل واشنگټن خوښ دی چې افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانانو ترمنځ د روغې جوړې څخه د ملاتړ په اړه په ښکاره څرګندونې کوي. نوموړی ویل د افغانستان جګړه ځپلي خلک دې ته اړتیا لري چې د روغې جوړې مشري په خپله غاړه واخلي. وکټوریا نولند په دې اړه وړاندې ویل
Our goal is to work ourselves out of a job if because when we get to the point where
دا وای زمون هدف دا دی چې خپل وظیفه تمامه کړو، ځکه کله چې هغه مرحله ته ورسیږو چې خپل افغانان له یو بل سره خبرې کوي نو هغه مهال به بیا د روغې جوړې پروسه حقيقي بڼه غوره کړي. افغان ولسمشر تیر ورځ د طالبانو پر مشرتابه غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې د راتلو په هدف له افغان دولت سره مستقیمه خبرې وکړي. ل ارکس خپدی اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې د سولې پروسه د افغان حکومت په مشرۍ پر مخ ځي او د کامیابۍ لپاره د غراز د نړیوال ټولنې صادقانه همکاري هم ضروری ده. حامد کرزی د غراز په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستولو نظریه سره هم یو ځل بیا خپل موافقه څرګنده کړې ده. د سیاسي چارو کارپوهان وایي که څه هم طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره خبرې کول رد کړي، خو وروستیو تحولاتو او د طالبانو اعلامیو ته په کتنې سره داسې ښکاري چې شاید هغوی په ځینو شرطونو سره له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو شي. د چارو کارپوه وحید مجده په دې اړه وایي
زه فکر کوم چې د امریکا او حامد کرزی ترمنځ داسې یو خبره شوې ده چې هم حامد کرزی له دې حالت څخه وباسي او هم په طالبانو باندې فشار راسي. د طالبانو د نوې اعلامیه چې ګورم په دې کې یو تغییر معلومیږي. پخوا دوی په خلکو ویلي وو چې موږ اصلا افغان حکومت په رسمیت نه پېژنو، اوس وایي چې په اوسنی شرایطو کې چې د قطر مذاکرات په قطر کې مذاکره کوو په نور ځایونو کې موږ نه غواړو چې خبرې وکړو. یعنې دا نه دي ویلي چې موږ افغان حکومت سره خبرې نه کوو، بلکې دا مشروط کړي دي په د قطر په مذاکراتو کې.
په عین حال کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار وایي د سولې او طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان حکومت هڅې په قطر کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو سره په تضاد کې نه دي، بلکې د کابل هلې ځلې د هغه پوینه د قطر د خبرو اترو تکمیلونکي دي.
یو خوا ته که د امریکا او طالبانو ترمنځ د جوړجاړې په اړه خبرې اترې روانې دي، نو بل خوا په خپل په جنگ کې ښکېلو ډلو ترمنځ د خپل منځي اختلاف او د روزنو خبرې کیږي. دا چې آیا دغه تضاد د سولې په پروسه اثر کولی شي او که څنګه، په دې اړه د مشال ریډیو همکار ملیحه امیرزاده رپورټ لري.
په داسې حال کې چې طالبانو امریکا سره د سولې په اړه خبرو اترو ته غاړه ایښودلې ده، خپل په افغانستان او پاکستان کې دننه په جنگ کې ښکېلو ډلو ترمنځ اختلافات شتون لري. د حزب اسلامي ډلې غیرت بهیر رویټرز خبري اژانس سره په خبرو کې دې ته اشاره کولو سره ویلي دي، که د سولې په پروسه کې ټولې ډلې شاملې نه کړل شي، نو ممکنه ده په افغانستان کې د امن راوستلو هڅې ناکامه شي. په افغانستان کې د امریکا او د ائتلافي ځواکونو او د افغان حکومت خلاف مهمې مقاومتي ډلې کومې دي؟ خبریال سمی یوسف زایوای:
زما په خیال دا وخت په افغانستان کې چې د حکومت مخالف یا د حکومت او د امریکای د نړیوالو ځواکونو سره چې کومې ډلې په افغانستان کې جګړه کوي یا مقاومت کوي، هغه کې عمده دوه ډلې دي، یو د حزب اسلامي حکمتیار صاحب او بل د طالبانو ډله.
په جګړه کې بوخت د بیلابیلو ډلو ترمنځ تضادونو ته په اشاره کولو سره سمی یوسف زایوای: په دې کې هیڅ شک نشته چې په افغانستان کې دننه د دوه مهمو ډلو طالبانو او حزب اسلامی ترمنځ اختلاف موجود دی.
افغانستان چکم جګړه کوونکی دی حزب اسلامی او طالبان، دی غوی ترمنځ هم ایدیالوژیکل توپیرونه شته دی او نظریاتو اختلاف شته دی، او حتی څو مدونان دی د طالبانو یو ډیر مشهور قومندان لاد الله خان حکمتیار صاحب خلاف ډیر ستغه سپور خبري په انټرویو کې کړی دی. نامه ویل کیږي چې د دواړو جهادي تنظیمونو چکم دی غوی ترمنځ خورا زیات هر ډول اقتصادي او نظریاتي اختلاف موجود دی.
خو بیا د بیلابیلو ډلو ترمنځ اختلافاتو په اړه خبریال مشتاق یوسف زئی نظر لري چې په جګړه کې اختر ډلې آزادی دي، چې چرته د سولې خبرې اترې یا معاهده کیږي نو پای کې برخه اخیستې شي.
ما دا خلک چې اوس په ځان کاتو باندې هر یو ګروپ ته د اختیار شته چې هغوی حکومت سره یا د پوځ سره هلته معاهده وکړي، او دا خلک دا هم چې په دې کې اختلافات دي. خو تاسو ګورئ نو د باجوړ طالبانو کوم مشر مولوي فقیر محمد، نو هغوی په خپل باندې میډیا ته ما ته ویلي چې هغوی حکومت سره امن مذاکرات روان دي. خو بیا تحریک طالبان پاکستان کې کوم
په داسې حال کې چې امریکا د مخالف ډلو سره د سولې د خبرو اترو هڅې کوي، آیا د دې ډلو ترمنځ خپل منځي اختلاف د سولې په پروسه هم اغیزې کولی شي او که څنګه، او د دې ترمنځ د بنیادي اختلاف وجه څه ده؟ سمی یوسف زایوای:
زما په خیال صلح اوس په افغانستان کې وي که په پاکستان کې وي، د دوی یو بل سره یو تعلق دی او یو رابطه ده. طالبان په دې وخت کې د القاعده سره ډېر ګرم تعلق نه لري او یو بل سره ډېر نږدې هم نه دي. افغان طالبان خو چونکې دا د طالبانو دپاره یو سیاسي جوړجاړي دپاره یو ډېر ستر او یو قاډ د چې هغوی به دا پلی کوي، یعنی که دوی د القاعده سره د خپل تعلق د شلولو اعلان کوي، نو دوی پوهېږي چې امریکا باید دوی ته یو ډېر سیاسي
بلوري. خبریال مشتاق یوسف زایوای: که چېرې د امریکا او طالبانو ترمنځ شرایط منظور شي او معاهده وشي، نو داسې فکر نه کوي چې نورې ډلې د امن پروسې ته نقصان رسولی شي.
زما د خیال دی که پرس که د افغاني طالبانو او د امریکې مس کې خبرې کامیابېږي او امریکا یو ټایم فریم ورکړي د افغانستان د وتلو لپاره، او هغوی د دې جوګه کېږي چې هغوی امن معاهده وکړي، نو زما دا باور دی چې بیا به القاعده یا هغه خلک چې کوم د نورو ملکونو راځي افغانستان ته یا پاکستاني کې بری لکو ته هغوی جنګېږي، هغه جواز بنی. او افغاني طالبان اوس ډېر زیات مضبوط دي، هغوی ډېر بااختیاره دي او ځینې ملکونه هم د هغوی په شا باندې دي. دا به ضرور کېږي چې کله که پرس خبره کېږي، نو دا لومړی شرط دی چې د افغانستان خاوره بیا د امریکې خلاف یا نور دنیا څونه ملکونه دي هغوی خلاف دا خاوره نه استعمالي.
دا وخت واشنگتن د امن د خبرو اترو لپاره د القاعده سره اړیکې پرې کول طالبانو لپاره مهم شرط ګرځولی دی. که څه هم د طالبانو مشر مولا عمر خپل ډله د القاعده نه بیل کړي، خو بیا د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود ویلي تر هغه به خپلې حملې نه ودروي تر څو امریکا ډرون بریدونه بند کړي. غیرت بهیر رویټرز خبري اژانس ته ویلي تر دا مهال په رسمي توګه په قطر کې د طالبانو د دفتر پرانیسته نه ده شوې او نه هم کوم قیدیان خوشي کړل شوي دي. هغه وایي دا خبرې په لومړي پړاو کې دي او دې ته انتظار کوي چې مخکې به څه کیږي.
مشال ریډیو خپرونې پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دی کې د خپکی دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رادیو ډاٹ کام، دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولی شي نورې تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
دی نیشنل انټرست په نامه ورځپاڼې په افغانستان او پاکستان کې د خبرو اترو تر سرلیک لاندې یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې تیر کال کې د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د پخوا په نسبت تر ټولو زیاتې په ټپه درېدلې دي، او د دواړو ملکونو چارواکي هڅه کوي چې بیرته یې عادي حالت ته راوګرځوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقاله غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
ورځپاڼه لیکي پاکستان له ډېره وخته دا نظر لري چې امریکا او د هغوی ملګري به په افغانستان کې له ناکامۍ سره مخامخ کیږي، او د هغوی په خیال د ترهګرۍ پر ضد د امریکایي جګړې له امله پاکستان د خپلو سخت دریځو له دړکو سره مخامخ دی. په عین حال کې امریکا په پرله پسې توګه دا شکایتونه کوي چې پاکستان له طالب یاغیانو سره د سامان او استخباراتو په برخه کې مرسته کوي او له امریکا سره دوه مخي لوبه کوي. خو د افغانستان په اړه د امریکا او پاکستان ستراتیژیکي ګټي زیاتره یو له بل سره په ټکر کې دي. امریکا غواړي چې په افغانستان کې رواني جګړې ته د سیاسي جوړجاړي لپاره د پای ټکی کېږدي، او پاکستان په دې صورت کې هم په افغانستان کې د واک د شراکت په اړه تړون ته اندېښمن دي. ورسپانه لیکي د پاکستان پوز افغان طالبان د دې لپاره ساتلی دي چې په افغانستان کې د یاغیتو پر ضد د نړیوالو ځواکونو د مبارزې د ناکامۍ په صورت کې د پاکستان ګټې پرې خوندي وساتي. ورسپانه زیاتوي چې هغو طالبانو چې یو وخت ازله نازله وو، اوس یې په قطر کې د سیاسي دفتر د پرانستلو پریکړه کړې ده. پاکستان او امریکا دې ته د یو بریالیتوب په سترګو ګوري. د پاکستان د جاسوسي ادارې ISI او افغان طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه ډېر شکونه موجود دي، او د دې پخلای په دې ورستیو کې د نیټو هغه ریپورت هم وکړ چې لنیول سو وسلوال طالبانو سره پکې خبرې شوې وي. ورسپانه زیاتوي چې په قطر کې د خبرو اترو لپاره د وسلوالو طالبانو پر چمتو کولو د پاکستان جاسوسي اداره ډاډمنه ده، او فکر کوي چې که هر ډول خبرې اترې کیږي نو د پاکستان د ګټو استازیتوب به وسی. ورسپانه پر مخ لیکي چې د وسلوالو طالبانو خبرو اترو ته په تیارولو کې امریکا او پاکستان په مهم رول سره د وسلوالو طالبانو لپاره دا زمينه برابر کړه چې ګواکې هغوی د ولسمشر حامد کرزي حکومت په خبرو اترو کې د برخي اخیستنې له بهیره وباسي. خو د ورسپانې په لیکنه کچیر د سولې په خبرو اترو کې د ولسمشر کرزي حکومت او د افغانستان نورې ټولې سیاسي کړې ګډون ونه لري، نو نه یوازې به دا خبرې اترې ناکامه سي، بلکې دا به په دې هیواد کې ولسی جګړې ته لاره هواره کړي.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباده ورځي راوته نه مويڅ درک ویني لګي،
او د قبایلی میرمنو د ژوند حال درکوي،
او دونه مظلومو چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
نور په کراچۍ دا، مور په ډر اسماعیل خان دا، او خنیجو د بل نه داسې ورکه شمیر
پښتنې د دغه حالاتو سره مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړې دي، او دغه ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
د جنوبی ایشیا د بشری حقوقو کمیشن وای په تیر کال کې په پاکستان کې د ماشومان تختول زیات شوې دي، او دغه تختول شوی ماشومان کې د لکانو شمیره زیات ده چې روستو د مختلفو ناوړو کارونو او جبري مشکت لپاره استعمالیږي. په دې اړه نور تفصیل د فرخنده وزیر په دې رپورت کې.
د جنوب ایشیا د بشري حقوقو اداره هیومن رائټس کمیشن ساوث ایشیا په خپل یو رپورت کې وایي په کال 2011 کې په پاکستان کې 2000 ماشومان د دغه هیواد په مختلفو برخو کې تختول شوي دي چې زیاتره داسې پیښې په کراچۍ کې رامنځته شوي. هیومن رائټس کمیشن ساوث ایشیا په کراچۍ ښار کې په سلو تاڼو کې سروې کړې چې وایي تیر کال 3000 او 90 پلارانو د خپلو ورکو شوو ماشومانو اف آی آر درج کړي. دغه رپورټ دا هم وایي په پاکستان کې تیر کال د ماشومانو په تختولو کې زیاتوالی راغلی چې سره 2500 هلکان او 600 نجونې تختول شوي دي چې عمرونه یې د 11 نه تر 12 کالو پورې ښودل شوي دي. ولې داسې ماشومان هم دي چې ډېر په وړو کې عمر کې د خپلو سیمو تختول شوي او لای هم هیڅ پتا نه لګي او شمیره زیاته ده. د هیومن رائټس کمیشن ساوث ایشیا د پاکستان نماینده سید اقبال کاظمی مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي دغه سروې د کراچۍ د مختلفو تاڼو او د ښار د نورو داسې ځایونو راټوله کړې چېرته چې د ماشومانو نه مختلف کارونه اخیستل کیږي او وایي زیاتره تختول شوي ماشومان د جنسي ناوړه کارونو لپاره استعمالیږي. اقبال کاظمی وړاندې وایي
ایک بچوں کو جو ہے وہ ہم جنسی کی جانب راغب کیا جاتا ہے اور
یو خو مشومان هم جنس پرسته اڑخته راغب کول شي. زمونږ د سروې مطابق په کراچۍ کې 2800 داسې مشومان شته چې د پېشي په توګه د جنسي ناوړو کارونو لپاره استعمالیږي. په دې کې د نجونو شمیره کمه ده او د هلکانو زیاته ده. په اندرونی سند او پنجاب کې د خښتو کاروبار کیږي. هلته دغه مشومانو نه جبري مشکت اخیستل کیږي او په اندرونی سند کې شخصي جیلونه هم جوړ شوي دي او تر ټولو زیات تختول شوی ماشومان مدرسو ته لیږل کیږي چې هلته فکر بدلول شي او اغي د ترګرو پتوګا مخې تراشي.
په پاکستان کې د ماشومانو د تحفظ د یوې ادارې سپارک په کراچۍ کې سیمایز مینیجر سہیل ابرو مشال ریډیو توای په سند او کراچۍ کې د ماشومانو نه جبري مشکت اخیستل کیږي او زیاتره خو د خپل ټولي کورنۍ سره په شخصي جلونو کې ساتل کیږي او کارونه پرې کولای شي. سہیل ابرو وای
رینسم کے لیے بہت سارے بچے اغوا ہوتے ہیں.
یو خو ماشومان د تاوان لپاره تختول کیږي. دا اکثره په داخلي توګه زیات وی او دویم تختول شوی ماشومان د ملک بهر بوتل کیږي. اوس اوس یو ګینګ چې په سین صبح کې کار کولو هغوی به مازور ماشومان عربي هیوادونو ته د خیر ټولولو لپاره تختول. بیا موږ اف ای ته وویل هغوی په دغه ګینګ چاپی وهلې او درې کسان یې ورلونی ول. خو دوی اوس هم په سین صبح کې کار کوي.
د هیومن رائټس کمیشن ساوث ایشیا دغه رپورټ دا هم وایي په کراچۍ کې په 200 او 100 جماعتونو کې د ماشومانو د ورکېدو اعلانونه شوي دي. د بشري حقوقو د ساوث ایشیا د دغه ادارې مشر جان اریکسن بیا وایي غربت او بیروزګاري هغه مهمه وجې دي چې په پاکستان کې د ماشومانو ژوند متاثر کړي. اخوا د دغه ادارې د پاکستان لپاره نماینده سید اقبال کاظمی وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو د تحفظ د سرکاري او غیر سرکاري ادارو لپاره دوی نه دي خوشحاله او زیاتوي ډیر ماشومان په وړو کې عمر کې چې بلوغت ته هم نوي رسیدلي د جنسي ناوړه کارونو لپاره استعمالول شي چې داسې پیښې زیاتره په کراچۍ، لاړکانا، پېښور او لاهور کې مخې ته راځي او زیاتوي
پېښور کې اندر به صورتحال بہت خطرناک ہے.
ته پېښور دننه هم صورتحال ډېر خطرناک دی. هلته هم ماشومان د جنسي ناوړه کارونو لپاره د یو کاروبار په توګه استعمالیږي. په پاکستان کې په لاړکانا، کراچۍ او پېښور کې د ماشومانو نه داسې کارونه اخیستل کیږي.
د هیومن رائټس کمیشن ساوث ایشیا دا رپورټ زیاتوي په پاکستان کې پولیس او د قانون نافذولو ادارې هغه سې کار نه کوي څنګه چې باید وکړل شي او دا هغه وجه ده چې د ماشومانو د تختولو په کیسونو کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي.
اونیز پروګرام د کوچیانو د ژوند انځور. کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتنو یو برخه ده په کلتوري ژوند کې دي.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان موږ روان یو درمو سره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مخ کې ځو راځو. بچیان موږ سبق وایي نه تعلیم دی دا یو لمونځ د کوو هغه دي ملاجز د کوو په زباز د کوو
دا دوی ستونزې څه دي؟
خو موږ کنده لرو د خدای په د خدای په موږ کوم
دا کوچیان لپاره د مشال رادیو ځانګړي خبرونه کېک دی کېک دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ری وخت سهار 10:30 بجې کېدونکو دی د نجیب عامر نبالند خبرونه واورو.
د دې مهال مهم خبرونه. د پاکستان د بارنۍ چارو وزیر هینا ربانی کر د زیارت په ورځ د خپل امریکایي سیالي هیلری کلنټن سره په لندن کې ګوري. پاکستان د بینظیر بوټو د قتل په کیس کې پخوانی ولسمشر پرویز مشرف تورن ګڼي او د هغه د نیولو لپاره د انټرپول پولیسو نه کومک غواړي. امریکا د افغان ولسمشر حامد کرزي د هغه وینا هرکلی کړی چې طالبانو ته د نیغ په نیغه خبرو بلنه ورکړې. امریکا په باګرام هوایي ډګر کې د قران پاک د سوځولو لامل بخنه غوښته. په سوریه کې د تشدد په تازه پیښو کې سل کسان وژل شوي دي او د ایټمی سارنې نړیواله اداره وایي ایران د دوی پلاوی ته د اجازه نه ده ورکړې چې پوځي مرکز پارچین څخه لیدنه وکړي.
لند خبرونه تاسو د نجیب عامر نوریدو اوس په د سراج زهیر نوورو چې د پاکستانی ورسپانو د اداریو غټ کیسې دي.
نن مقامی ورسپانو خپل اداري په بیلابیل موضوعاتو باندې لیکلي دي. اکسپرس ورسپانو خپل اداري کې لیکي چې زموږ په ملک کې د توانایي او بیا په خاص توګه د بجلی نشټواله سنوي خبره نه ده. موږ د ډیر مدیر حسید دي مسلې سره مخ یو. اداري لیکي چې په دینیزدي موده کې د دې مسلې د خلاصي نه هم سلار په نظر ناراضي. اداري مخ کې لیکي چې د ژمي په دې موسم کې هم د بجلی نشټواله 15.5 میگاواټ تر رسیدلې دي او په کلو کې د 13-16 غنټو پورې او خارونو کې د 12-12 غنټو لوډ شیډنګ کولای شي. ادارې ملک د لوډ شیډنګ د حل لپاره یو څو تجویزونه وړاندې کړي دي. ادارې وایي چې حکومت دې زر تر زره د غټ ډیمونو په جوړېدو باندې لاس پورې کړي او کدا سي نوې نو په وړو ډیمونو باندې دې کار پیل کړي. ادارې لګي چې د دې نه علاوه په غټو غټو نیرونو باندې هم د بجلی پیدا کوونکو واړه واړه یونټ لګې دي شي. ادارې اخره کې لیکي چې د حکومت یو کال پاتې دي او که هغه خپل ساک خجوړول غواړي نو په دې تجویزونو دې عمل وکړي. جنگ ورسره خپل ادارې کې لیکي چې سینټ کې د حکومت او اپوزیشن ترمنځ په اختلافي نکاتو باندې د اتفاق کولو وروسته آئین کې شلم ترمیم په اکثریت سره منظور کړی شو. ادارې لیکي چې په دې ترمیم کې زمینی انتخاباتو کې منتخب شوی 13 د قومي اسمبلی غړو ته تحفظ ورکړی شو. دغه رنګ په دې کې د نگران حکومت جوړولو طریقه او الیکشن کمیشن نور غوره او خود مختار جوړ کړی شو. ادارې لیکي چې د دین وروسته به جمهوریت تنور وده ترلاسه شي. خو ضرورت د دې خبرې دی چې موجوده حکومت خپل پاتې وخت کې د ملک نور مسلو اړخ ته خصوصي پاملرنه ورکړي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیک چې سینټ نه د منظور شوی په کورونو کې وزرانو باندې د ظلم زیاتی د مخنیوي بل باندې کا عمل درآمد وکړي شو. نخکاری داسې چې د هر دویم خزي خاوند به جیل ته ځي او د طلاق په شرکه کې به هم اضافه وشي. ځکه چې په بل کې کومي خبرې په فوجداري جرم کې حساب شوی دي هغه زم په معاشره کې ډېری عامي دي. ادارې لیکي باید چې اول د سوره جنسي زیاتی د قران سره په واده او دغه سي د نور ظلمونو په حق لچ کوم بل وړاندې کړی شي او په هغه عمل وکړي شي. نو پس ته هغه با بیا دارن قوانینو ته پاملرنه ورکړي شي. ادارې اخیری کې لیکي چې تش په قانونونو جوړېدو باندې دا مسلې نه هواریږي او نتري اولستا سفیدا رسی باید چې بداسي قانونونو باندې په سختۍ سره عمل درآمد وکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
العربیا ټلویزیون په خپل یو رپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت او عدلیاله د اسامه بن لادن په اړه د راپورته شوی پښتنو ځواب ورکول پکار دی. بلخوا امریکایي ورسپاڼه واشنگتن پوسټ د امریکې او افغان پوځي چارواکو له خولې لیکي چې افغانستان خپل پوځیانو د جاسوسي کولو پلان لري. د دې دواړو رپورټونو مهم ټکي په دې رپورت کې واورئ.
العربیہ ٹیلی ویژن پخپلی اور رپورٹ کی وائی د پاکستان ولسی حکومت او عدلیہ لا پکار دا چې دی پختنی طاقتنا اوکڑی سنگا یولوی تراہگر اسامہ بن لادن پا ایبٹ آباد کی پوزی چاونے سر نستے پٹ شوے وو او سوک پر خبر نو وو رپورٹ وائی چې د دی پختنو کول او مقصد پا پاکستانی پوز او استخباراتی ادارو تور لگول ندی خود اسامہ پر ضد پلٹنو کار لا عملی شوے ندی بل د شپگو کالو راسی پا پاکستان کی د اسامہ بن لادن پوزی دو خلق حیران دے خو کا دا پاکستان پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی د دې د پلټونو اجازه ورکړي نو په دبا اعتبار نور هم زیات شي رپورٹ لکھی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری لا پکار دا یو داسې خاص کمیشن جوړ کړي چې هغه د اسامہ په پاکستان کې د موجودګۍ په اړه صحیح پلټنی وکړي داسې پختنې هم راپورته کیږي چې باید د پاکستان امریکا او نورو چارواکیو ځواب ورکړي لومړی پختنه دا چې اسامہ بن لادن څنګه په کال 2015 کې پاکستان ته راغی او د هغه د اوسېدو په اړه پوزي چارواکو څومره معلومات لرل دویمه دا چې په کال 2015 کې د هغه کور مالک څوک وو په کوم کې چې اسامہ بن لادن اوسېدو او دغه کور د اسامہ لپاره څنګه تیار کړی شوی وو او بله دا چې په ایبټ آباد کې د موجودګۍ پر مهال چا اسامہ سره رابطه کړې دي رپورٹ وایي چې د دې بے جواب پختونو دا لیست خو ډیر دی خو د یو کس د حیرانولو لپاره کافی دی العربیہ ټیلی ویژن په خیره کې وایي چې پاکستان لا د خپل راتلونکي لپاره سوچ کول پکار دی او د دروغو او شکونو دا ستونزمنه لسیزه شاته پریښودل پکار ده دا وخت امریکا خوشالولو په ځای حکومت ته د اسامہ بن لادن د موجودګۍ په اړه د صحیح پلټنو او د پاکستان د وقار برقرار ساتلو ضرورت دی بلخوا امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ د امریکا او افغان پوځي چارواکو له خولې لیکي چې افغانستان د خپلو پوځیانو د جاسوسۍ کولو پلان لري چې مقصد یې دا دی چې د افغان ځواکونو لخوا په بهر ملکي ځواکونو د بریدونو لاره ونیسي د دې هڅو تر مخې د امنیت کامی ادارې جاسوسان به پوځي یونټ ته لیږلي شي چې د افغان پوځیانو څارنه وکړي رپورټ وایي چې په 6 فروری یو افغان پولیس چارواکي په کندهار ولایت کې د اتحادي ځواکونو 2 البانوي ځواکونه ووژل رپورټ زیاتوي چې امریکایي افغان ځواکونه د کلونو راسې د دې ستونزې سره مخ دي خو په 6 جنوري فرانسیسي ځواکونو وجنې حالات نور هم خراب کړل 20 کلن برید کوونکی چې ژوندې نیولې شوی دی په پلټنو کې یې ویلي هغه په پوز کې یو برتی کوونکي ته رشوت ورکړی وو بیا پاکستان ته وتښتېدلو خو وروسته یې بیا هم برتی کوونکي ته رشوت ورکړو او په پوز کې یې بیا نوکری ترلاسه کړه
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي
په پاکستان کې د ښځو په وړاندې د شتو ستونزو سره سره د دې هیواد په سیاست کې د زنانو فعاله ونډه تر سترګو کیږي خزینه سیاستوالو ته د سیاست په ډګر کې ستونزې څه دي او دا ستونزې څرنګه اواریدلی شي په دې اړه حسیبه شهید تفصیلي رپورټ برابر کړی راځي چې په ګډه یې واورو
په پاکستان کې کې یوې خواته یو شمیر سیاستوالي میرمنې د هیله لري چې په ټولنه کې به د دوی ونډه پراخ شي خو بل لور ته دوی دا خبره هم کوي چې د یو شمیر ډلو تر فشار لاندې دي د پاکستان قومي اسمبلی غړي بشرا ګهر وایي چې اوس د پخوا په پرتله حالات ښه شي بي
څنګه ګورما نمونږ ډېر مخکې راغلي یو او ښځې اوس په اسمبلی کې کافی فعال کردار اخلي او یو بل اوس مونږ ښځې چې په جنرل سیټ باندې هم هر پارټۍ ښځې لس فیصده سیټونه په جنرل الیکشن
بشرا گوہر زیاتوی چې دا محل خځې په سیاست کې د ونډې لپاره د نورو خزو یا سیاستوالو لخوا ډېرې هڅول شي بي دي او اوس په پراخ مټ کولای شي په سیاست کې برخه واخلي خو په پاکستان کې بیا یو شمېر نورې پښتنې سیاستوالې وایي چې د قانون په خلاف د دوی د پرمختګ مخه نیول کیږي په پاکستان کې 9 کاله مخکې چې آئین په پارلمان کې د خزو برخه معلومه کړې وه په 1903 آئین کې د خزو لپاره په پارلمان کې 60% کې برخه ټاکل شوې وه خو دا قانون کلونه عملي بڼه خپله نه او د لومړي ځل لپاره 8 کاله مخکې د جنرال پرویز مشرف په وخت عملی شو چې د قومي اسمبلی په 322 څوکیو کې 80 ښځو خپلې کړې که یو لورته په پارلمان کې ښځو خپل حق ترلاسه کړی دی بل لورته د پارلمان غړي په پاکستان کې وایي چې دوی د پارلمان د نورو غړیو له لورې تر فشار لاندې دي د عوامي نېشنل ګوند غړي خورشید بیګم په دې اړه وویل
مشکلات دادی چې د تور میل ایم ایل ای دی او دا فیشن ضرور کوي چې فرض کا کوم ته فنډ ملويږي یا مو ته خبره سعودي لکه حواله سره مو ته دا خبره ضروري چې تاسو خو پریزاو یې تاسو خو چاوت نه ویر کړي نو به تاسو باندې ډوره پرېشر خو نشته دا مو هغه ته ځای ته مو د پارټي ټیکټ باندې راغلی او پارټي ته ټول ورکران دي هغه مو باندې اندې اعتماد سره چې مو دا مسایل به دوه حل کړی شي مو خپل طرف نه پورا پورا کوشش کوم چې هغه مسایل
په پارلمان کې د یشمی نورو خزینه غړیو په وینا مذهبي ډلو هم دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. د واکمن ګوند پارلمان غړي فرحت عباس وایي
کوم بحث کړی دي هغه مونږ سره ټول اتفاق وو سوای دا ایم 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 گروپ والا مونږ سره اتفاق نه وکړو مونږ خځه چې کوم مسله راځي هغه مونږ سره اتفاق نه کوي هغه بس دای وایي چې دا خوځي خځه دی او خځه خو کور کې ناشته بار نه اوسي
که څه هم د پاکستان د پارلمان یو شمیر غړي د فرحت عباس په سیر شکایت لري چې مذهبي ډلې دوی ته ستونزې جوړوي بل لور ته پارلمان ته د مذهبي ډلو له لورې هم یو شمیر خزینه استازي ورغلي دي خو دا میرمنې هم د ښځو د پرمختګ د مخنیوي خبره په بل ډول کوي د جمعیت علمای اسلام فضل رحمان ګوند لخوا د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي زرکا تنویر وایي بې امنی او ټولنیزې مسلې د ښځو د پرمختګ په لارې کې خنډ شوي دي او نارینه د دوی د لارې خنډ ګرځېدلي دي
سړی نه غواړي چې ښځه د بهر دغه شي سړی نه غواړي چې ښځه د مانو چته شي حالانکه ښځه اسلام هغه له دا حق ورکړی دی په پرده کې چې هغه خپل جاب کولی شي خپل کار کولی شي خپل علم حاصلولی شي خو بیا بل دا چې زموږ زیات خلک داسې دي چې هغه تعلیم خلاف دی هغه بي خوا زموږ لور بوس کالج ته ځي خوا زموږ لور بوس یونیورسيټي ته ځي هلته به ورته خلک وي داسې چې په جاب باندې هغه شي اکثر ورته دا ویلی شي چې دا هم کړو ټه کم ده یا سبا زما لور ته خلک په غلط نظر باندې ګورو نو زیات تر په دې په وجه باندې زمونږ معاشره کې څه خرابیانی دي چې په هغې په وجه کې ډېر مور افلار خو داسې دي چې هغې غواړي چې زما لور بهر روځي اوکې کار خو لکه د هغې په وجه باندې هغې بیا بهر نه شي راوستی.
په پاکستان کې پخوا د پښتنو د عوامي نېشنل ګوند مشري میرمن نسیم ولی خان کوله او اوس له دغه ګونده ګڼ شمېر استازي په قومي او صوبایي اسمبلیو کې برخه لري. په داسې ټولنه کې چې له ښځو سره د رپورټونو له مخې مخالفتونه ډېر دي دا د دې څرګندونه کوي چې پښتنې مېرمنې د سیاست له ډګره مخ نه اړوي. په وروستیو کې په صوبایي اسمبلی او کابینې کې د یو شمېر ښځینه وزیرانو له راتګ سره په پښتنو مېرمنو کې دا هیلې پیدا شوې دي چې دوی د حقونو ساتنه به تر یوه حده وشي. د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 521
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو مشال لډیو تاسو اوري اوس په 19 خبرونه پلوشو ورو چې فرخنده وزیري تاسو ته وړاندې کوي. مشال لډیو سره اوسه
پلوشا
پهر کور کې د چا لور د چا خور د چا مور دا
او د چا د زړه ټکور دا
داسې ولې بیا راګیره په دې اور دا د رسمونو رواجونو په جالونو
تا تھړلې ما تھړلې کور په کور دا
نن یې واور په دې غک کې چې کوي کمې پښتنې حملتان حملمانه راته غوږ کې د اګرانا
بلوشا
اوریدونکو د دې اونۍ په پلوشه کې مو ظفر خندا وزیر هرکلی کوم. نن به تاسو واورئ د کرک عظما سوایی
کال نزور کښوې او ما د خبره چا نه منله بیا اوس ما ته انصاف میلاب شو
هغه میان دی چې ځامن نه لري
پیساب نه پیګما میرا سي ملري دی اوسې کنه میرا سي مزړه تم نه ایلی دریږي څلور چا سري مې واد دي
او د وتل سندرغاړي شکیرا د ژوند او فن حال
سانګلې
د ټولو اول رازو د خیبر پختونخوا د کرک ضلع عثمان ایوب چې په 2009 کال کې ل خپل کوره تختول شوی و د کیس اوریدنې په پیښور های کورټ کې روانه ده. عثمان ایوب وایي د دې په تختولو کې د سیمې پولیس هم شامل وو. د کوهات ایس ایس پی انویسټیګیشن عتیقو زمان وزیر چې د دغه کیس پلټنې کوي د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان ته وایي دوی د عثمان ایوب د تختولو د هغې سره د زور زیاتی کولو په تور ځینې کسان نیولی دي چې د هغوی نه پلټنې روان دي او زیاتوي
پیشرف دا شوی دی چې څونه ملزمان دی یا گرفتار دی سیوا د یو سپاهی نه آرمی کې دی هغوی جی ایچ کیو لیگل برانچ سره زمون خطو کتابت شوی دی او شروع هم دی چې موږ له هغه حوالی کې تفتیش صرف اوسیو سیس ته رکاو دی د ډی این اے ټیسټ دی د ملزمانو د ماشومې د ماشومې د مور نو دا ټول به موږ ته اوس امید دی چې د هفتې نیمې کې ډیټ او ټایم راکړي بیا به موږ هلته هسپتال ته وړو دا ټول نو هغه ټیسټ ریزلټ
عثمان ایوب چې د خپلو تختولو یو کال وروسته ښکاره شوه اوس ته یوې لور مور ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي د هغې په تختولو او د ورور په وژلو کې د سیمې با اثره خلک شامل دي او زیاتوي دا د حکومت او عدالت نه انصاف غواړي.
یو کال نه زور کښ شوی وم دا خبره چا نه منله بیا اوس ماته انصاف میلاب شو خو زه بیا خو انصاف غواړم. زما ورور چې دی زما ورور سر ورکې لاړو زما نور وړونه چې دی دی ته ډېره خطره ده ما ته خپله خطره ده زما وړونو خاندو ته خطره ده داسې نه وایي چې مونږ ته څه وایي مونږ ته خو ډېر تکلیف دی خو دا کیس بس مونږ مړوي زما ورور د هغې دپاره لاړو.
د پېښور های کورټ مشر جج د عثما او د هغې د ماشومې او کورنۍ د حفاظت لپاره د پېښور پولیسو ته خصوصي هدایات ورکړي دي. د عثما ایوب د کیس بل اورېدنه به په 6 مارچ کېږي. اوس هم رازو یو بل رپورټ تھا. د پښتنو په ټولنه کې اکثره د خلکو لوریانې وی خو بیا هم ځان میراث کړي او زیاتره داسې هم وی چې یو سړی لوریانې خولري خو خواهش یې دا وی چې د زامنو لپاره بل واده وکړي. دا چې ولې د حسیبا شهید په رپورټ کې تفصیل ورو.
په خیبر پختونخوا پېښور ښار کې اوسیدونکي 29 کلنه رخصار د څلورو لونو مور ده او اقتصادي ژوند یې هم ښه دی او د نورو خپلوانو په پرتله یې کورنۍ تعلیم یافته ده. خو د دې سره سره نوموړي د دې لپاره چې زوی نه لري یېره لري چې میړه یا خاوند یې بل واده ونه کړي.
دا یوازې رخصار نه بلکې د افغانستان او پاکستان په شان د وروسته پاتې هیوادونو اکثره کورنۍ داسې دي چې لوڼو ته په کورونو کې د هلکانو په پرتله ارزښت نه ورکوي. د دې خبرې پخلی را سره په ننګرهار کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مېرمنې انیسا عمرانی وکړ.
موږ لیدلی دي چې په کوم کور کې چې لور کېږي دغه لور پلار دونه مخالفت وکړي مګر دا کور خواښې د مخالفت کوي چې ولې د دې انګور مې ځینې دی پیدا شوې نو هغه کورونه کې چې زامن پیدا کېږي هغه ته ډېر مرغان ته ډېر ښه خواړه ورکول کېږي لکه دوی ته ډېر ښه زیات چرګان حلالېږي مګر هغه کورونو کې چې لور پیدا کېږي دې ته زه فکر کوم اوس هم داسې کورونه زموږ په لرو پرتو سیمو کې شته دي چې هغوی ته تانې ورکول کېږي نه ته د سړو د خوانه بلکې دوی ته د خواښې د خوانه د مرور د خوانه که د یوري په کور کې هم وسي د البته زه فکر کوم چې دغه ښځې سر ټیټ نیولی په بعضې مناطقو کې ټکې چې زما لور پیدا شوې ده او هغه بچمیړه هېڅ کوټې ته نه راځي دې ته ډېر سپکاوی کېږي.
انیسا عمرانی وایي د ښځو حقونه ډېری وخت د خپله ښځو له لورې تر پښو لاندې کېږي
خو د افغانستان د ښځو د چارو د وزارت مرستیال پلوشه شهید کاکړ دا خبره نمنې وای په پښتني دودیز ټولنې کې دا سې ډېر نور ستونزې شته چې لمخې هلک ته ډېر ارزښت ورکول کیږي.
زمونږ په سیمو کې چې والدې ته ترجیح ورکوي زوی ته یاد کېدل په وخت کې د دازو په کولو یاد مافلینو په نیولو باندې دلیل دا دی چې ټولنه زمونږ فیوډالي ټولنه ده او په دې کې ملکیت دارایي او هر څه چې دی زوی ته تعلیم دا یو دلیل دی. دوم دلیل دا دی چې د تعلیم او د سواد د کچه دپاره دی چې څومره علمي ټیټ وي متاسفانه. درېیم دلیل دا دی چې هغه ازادي ګانه چې نارینه ته قایل شوي دي زموږ په سیمو کې هغه ښځو ته په ټولنه کې نشته دی. په دې چې نارینه بهر وتلی شي، نارینه د جنګ دی، نارینه د بیرون د ګرځېدلو دپاره دپاره حتی د سولې دپاره د مارکو دپاره دغه قیدات په ښځه باندې ډېر سیف متاسف سره په نارینه کې نشته دی.
د ښځو د حقونو په برخه کې د دې کارکونکو خبرې مو د پاکستان مومند ایجنسی کې د یو ملک حاجی اکبر خان مومند سره شریکې کړې. هغه دا ومنله چې نارینه په کور کې نر ته زیات ارزښت د میراث مسلې لپاره ورکوي.
چوال پیدا شي مبارک کتنا اخلي او بیا په سنت کوي او مبارک کتنا اخلي چې وادي مبارک کتنا اخلي او چې لو شي بیا چې رانو چې دوی جنو د پلار او د خپل اغربا چې مې یو نیسي او لو خو دای شي چې د بل کو شي رانو چې په تعلیم په سره و کې خدای خو شي بلواد به بشري په دمر کار دی چې خو بیا بل کوي انا نو مې نه خو پېنې کېږي نه نه خو پېنې کېږي بال بش خو ته یو شي دی لوري او کې دی نو په لور باندې هم راته چړې نشي پاتې کولی په دې باندې هم راته خپل دی پاتې ګره بس دا خدای کار دی نو یو نور کې زیل نو ما خو په سر وادو نه وکړ ما غلا خدای نور کې ما بله خبره ده.
خدای شته خبرې بیا پر یوه میرمن څومره اغیز کولی شي. د هغه میرمن لخلی به وورو چې په رواني ناروغي اخته شوی. په افغانستان کې د روسانو د يرغل پر مهال شابيبي خاوند او دوه زامن وژل شوی او دا سره د دې چې لونې لري ځان میراته بولی.
ما دا سر مې تستایي چې جوړ سم روانه تا چې دنیا یې وره پسترګو مې تور شپسیل دی وګو مې تا پراو خيګي لسمو مې مراو خيګي جړم را زړم مې زوريږي حساب نه پیګما میراث ملری دی وسی کنه میراث مزړه تم نه ایلی دریږي څلور چا سره مې دی واده دی دوه مې الکان یو مې سړی شي سوی دی وطن کې.
خو په خبر کې اوسیدونکو یو قبایلی میرمن بیا وای اوس حالات بدل شوه او خلک د پوخا پشان د هلک او نجلۍ ترمنځ توپیر نه کوي.
که نه قابل او نه پوی او بی تعلیم او بی علم او نه کوس او علم خور شو خلک رو ډیر زیات بد شو قابل شو اوس خو د نور خلک ډیر عزت کوي ډیر قدر کوي ډیر په نظر ته ګوري. هغه د سینا قابل خلک نه پوی خلک یاد سي کمزورې طریقې کنه زوخ ګور عزیز کی زوره ور زلم زیاتیت کاینه هغه چیرې موږ سړي ډیر پکار دی نور چې څوک خیر خلک دی هغه په نور د زین لري خوشحالي دی خو نظر ته کوي خو دغه کوي چې قدر عزت کې چیرې د ملور د غریب شهر دی سره مين ډیر کوي.
لا مشال رادیو سره مرکه کې یشمن جون ویل په کورونو کې تر هغه ډوډۍ نه خوري چې د کور نارینه و نوي خوړلې دا خبره را سره رخصار هم ومنله. په پی خبر کې و سیدون کې رخصار وای کزوی رانوړي یا یې ونځي کوي نو خپل به په خپل زړه تیګګدي او میړه ته بواده کوي ځکه دا احساس کوي چې د زوی په نزیګولو کې دا ګرمه ده. خو په اروپا کې اوسیدون کې ډاکټر فریده هوت سیفی وای چې دا خبره د خزو پوری نه بلکې د سړو یا نارینه و پوری اړه لري.
د جنټیک له نظره د انسانانو جنسیت چې دی دا ډیر زیات پلار پورې اړه لري نسبت مور ته. جنسی کروموزومونه یا سیکس کروموزومز شورتوي دا په خزو کې یو ډول دی یعنی دوه کروموزوم دي ایکس ایکس نوم ورکول شوی او په سړیو کې بیا ایکس وای یعنی دغه ایکس خزې ته نسبت مانس جنس ته نسبت ورکړی شوی یعنی انجلۍ ته او وای سړی. اوس که داسې چې د دې سړي دا ایکس کروموزوم راشي د خزې سره یو ځای شي خزې خو دواړو کې ایکس دی نو دې کې یو انجلۍ محصولي یو انجلۍ ده او که چیرته دا وای راشي بیا دا خزینه کروموزوم سره راشي نو دې ته دا محصولي یو هلک دی. په دې حساب باندې د یو خزې ملامتي دي که نشته او دې کې هیڅ کوم دغه نه دی یعنې ښځې پورې اصلا اړه نه لري دا مسله او دا بیخي یو طبیعي جوړښت دی.
دا چې په اسلام کې د ښځو او نارینه وو ترمنځ تبعیض یا توپیر په اړه څه حکم دی مذهبي کارپو مولانا مصطفی پاړه وویل
د سیده چې دا د ښځې او د جلۍ یا د
ترمنځ فرق په ولادت کې د جاهلیت د علامو ځنی و. کله چې عربانو د اسلام نه مخکې دوی په کور کې به لور پیدا شوله، نو دوی به یو قسم آر او شرم کولو. نو قرآن کریم دغه آر او شرم مسلمانانو باندې منع اعلان کړلو، نو دا د جاهلیت او د کفر د علامو ځنی اسلام ګرځولې ده. او څوک چې په دغه مسایلو باندې وس رفتار کوي، او دوی کې د کفر، نفاق او د جاهلیت علامې موجودې.
په پاکستان او افغانستان کې د بشر د حقونو یو شمېر کارکوونکو په دې اړه چې په کورونو کې د نجلۍ او هلک ترمنځ توپیر مسله تر اوسه دوام لري، اندېښنه وښودله. خو ټولو په یوه خوله دا ویل چې په وروسته پاتې او مردسالاره ټولنو کې د دغه سوچ بدلون ته وخت او په پراخه توګه کمپین کول پکار دي.
Balwasha.
The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it, when you fold it up, oh, oh, and if you fold it up,
دا شکیرا دا چې د پاپ او راک هغه وتلې کولمبین سندرغاړي دا چې د لومړني البم نه مشهورتیا ترلاسه کړه. هغه وایي زیاتره خپل سندري لیکلې او کمپوز کړې دي. په 2000 لومړني کال کې چې کله د هغه یو البم مارکیټ ته راغی، نو په میلیونونو کاپي خرڅ شوې. د هغه پلار په لبنان کې پیدا شوی وو چې وروسته نیویارک او بیا کولمبیا ته ولاړو. دغه لومړنی البم میګیا یا ماجیک یعنی جادو وو چې په 1900 لومړی کال کې ریلیز شوی وو. په هغه وخت کې د شکیرا عمر 14 کال وو چې په دې کې زیاتره هغه سندري شامل دي چې هغه د 8 کالو په عمر کې لیکلې وي او وروسته یې ریکارډ کړې. د شکیرا د سندرو دویم البم پلیګرو وو چې په 1995 کال کې خپور شو. د البم کې درې سندري شکیرا لیکلې وي. په 1999 کال کې هغه د لاتینی راک سندرو لوبجې لومړنی ګریمی ایوارډ هم ترلاسه کړو. او په 2000 کال کې د خ پاپ سندرو لوجی یو ځل بیا ګریمی ایوارډ ترلاسه کړ. د هغه یو بل البم چې لانډری سرویس وو، شکیرا په خپل وبپاڼه وایي دا د هغه لپاره ډیر مهم وو چې پکې په اسپینیش او انګلیش دواړو ژبو کې سندرې ویلې وي. او دا د هغه د ډیر مهنت نتیجه وه چې دغه البم په امریکا او هم په برتانیا کې د میوزیک د هغه وخت په البمونو کې په دریم نمبر راغی او د 2 کروڑ نه زیات کیسټونه یې خرڅ شول. په دې البم کې شکیرا ته ټولو زیات ایوارډونه هم ترلاسه کړ. له دې وروسته د هغه نور البمونه اورل فکسیشن او شی وولف راغلل چې پکې د هغه د کیریئر ته ټولو مشهور شوی سندرې شامل دي. په 2010 کال کې د فوټبال نړیوال کپ لپاره ویل شوی وکا وکا دیس ټایم فور افریقا خلکو ډیره خوښه کړه. شکیرا وایي دا هغه سندره ده چې په ټوله نړۍ کې دا هم چرته تلا، نو مینوالو به ورسره ګډه کوله.
You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh, tamina-mina-sangalewa, cause this is Africa.
په دغه سندرو کې زیاتره شکیرا په خپل لیکلې وي او ویډیو یې هم هغه جوړ کړې وي. شکیرا په هغه خزو سندرغاړو کې یو ده چې په سټیج د خپل سندري سره ډیره ښه ګډه هم کولی شي، چې دغه د هغه د مشهورتیا یو بل وجه ده. سربیره داسې ادارې هم چلوي چې په کولمبیا کې د ماشومانو د خیر ښېګړې او د هغوی د تعلیم لپاره کار کوي. په دغو کې یوه اداره بیرفوټ ارګنایزیشن هم ده چې د کولمبیا، جنوبی افریقا او په هیتی کې د ماشومانو لپاره کار کوي. شکیرا پلار د لبنان سره تعلق لرلو لري، نو ځکه په عرب موسیقۍ ښه ډانس چې ورته بیلی ډانس وایي هم کولی شي. شکیرا په یو شمېر ژبو لاتینی، اسپانوي او انګلیش کې سندرې. شکیرا د انګلیش نه علاوه په لاتینی او اسپانوي ژبو کې هم سندرې ویلي او وایي غواړي په هر ژبه کې سندرې ووایي. دا وا د دې اونې پلوشا چې تاسو واوري دا اجازه غواړم. د ځان ډیر خیال ساتئ.
دا مشال ریډیو ده. مشال شتکنه ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
خبرې او سندرې
د موسیقۍ ځانګړي خبرونه.
ستاسو خبرې
مونږ ته راز اقبال او رحیم شاه په اواز کې ډېر ښه غانا نشر کوي. ما ته د کندي کوچی غانا نشر کوي.
ما د یو غزل و د عبدالله مکوري په اواز کې نشر کوي.
زمونږ سندرې
کله پټا شکارا کله وکړې شارا
سترګې ولا تور کې نکري سي ولا پور کې
لاست مینه را کاران ټول دنیا هی رکا
دد پر نشپ ګول نن مونږ کړه سي رکا.
مشال ریډیوې وړاندې کوي.